دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته د پاکستان جمهوریت عارف علوی د افغانستان د امریکای عسکر وطن مهم او د سم لوري خوا یو ګام یاد کړی دی شغل علوی امریکا جغ سره په مرکه کې همدارنګ ویلي دی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ګډون د امریکا نه بلکې په خپل د پاکستان غوښتنه و ځکه هغه وایي چې په افغانستان کې د سولې خیر تر ټولو ډیر پاکستان ته رسیږي د پاکستان جمهوریت ول چې په افغانستان کې د جګړو لوجې شاوخوا او بیا زره پاکستانیان وژل شوی او په میلیارډونو ډالر اقتصادي زیان د هیواد رسیدلې عارف علوی ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو ناکامه کېدل نه غواړي او دا چې په افغانستان کې ټولې خواوی او ولس نور د جګړو نه ستومانه شوی دي شغل علوی ول چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې په برخه کې شنک شاده کړي او تل به مثبت نقش ادا کوي د پاکستان جمهوریت د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران، روسیې او چین نقش مهم یاد کړ. خبر پر د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په خپل خبره کې د طالبانو مشرانو ته ځای ورکړی، مګر پاکستان دا تورونه نه مني. د پاکستان جمهوریت په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په نقش ټینګار کوي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه چې ټاکل شوې و د همدې میاشتې په ورستۍ اونۍ کې شوې و تر مې میاشتې نیمایي پورې وځنډېده جرمني پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي د جرمني د دفاع وزارت یو بیان وویل چې په دې اړه ورستۍ تصمیم د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو نیسي دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان مخکې پورته کیږي چې تیرونه یې وویل چې راتلونکي سپتمبر میاشتې تر یو لسمې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي د افغان ځواکونو لپاره د ناتو په روزنیز او غوڅ ملاتړ ماموریت کې نظر څلور سوه سرتیری دنده لري چې د امریکا په ګډون د ناتو د شپږ دېرش غړو هیوادونو پوځیان پکښې برخه لري په پاکستان کې پولیس وایي چې د بلوچستان ایالت په کوټي ښار کې د سرینا د سری هوټل د موټرو په تمځای کې د چهارشنبه په شپه شاوخوا لس بجو زوروره چاودنه سوي په چاودنه کې تر اوسه د څلورو کسانو د وژل کېدو او د دیرلس د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی چې د څلورو کسانو وضعیت سم نه دی د چاودنې وروسته د موټر په تمځای کې اور ولګېد او د اطفایې عمله پولیس او د ژغورنې کسان د پیښې ځای ته ورورسېدل ځینې منابع ویل دي چې د دې چاودنې ممکنه هدف د چین سفیر کېدای سو چې د هوټل څخه لږ مخکې وتلی و د بلوچستان د کورونو چارو وزیر زیولا لانګاو رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې د چین سفیر په دغه هوټل کې پاتې کېده خو د چاودنې په وخت کې هغه د هوټل پرته د کوټې په پوځي قرارګاه کې وو هغه زیاته کړه چې د چاودنې په اړه تحقیقات پیل شوي دي خو تر اوسه یو چا هم د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی شاغلی لانګاو زیاته کړه په خوا هم داسې پیښې شوي او د هند د لاس لرلو شواهد پکې موندل شوي دي خو هند دغه ډول تورونه همیش رد کړي دي د انډونیزیا پوز وایي چې د یو هوټل په لټه کې دي چې در پنځوس عمله پکښې سپاره ده او د بهري تطبیقاتو پر وخت یې اړیکې ورسره پرې سوي دي د انډونیزیا د پوز لوی درستیز حدی جانتو د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې د بهري ځواکونو جنګي کښتۍ د بالي ټاپو شمال ختیځ ساحل ته د دې هوټل د لټولو لپاره لېږلې دي دغه راز د انډونیزیا چارواکو ویل دي چې دوه جنګي بیړۍ چې څلور سوه پرسنل لري د هوټل د موندلو لپاره استول سوي او درېیمې بیړۍ هم د جکارتې څخه روانه سوي ده د دفاع وزارت ویل دی چې په دې اړه نړیوال مرسته غوښتل سوي او څو هیوادونو ځواب ورکړی او د مرستې رسولو ژغې کړی دی چې پکښې سنگاپور استرالیا او هند شامل دي پوځي چارواکو ویل دی چې هوټل تقریبا 100 متره لاندې په اوبو کې تللی او د بهري ځواکونو سره په محلي وخت پرون د چهارشنبه په ورځ اړیکې پرې شوې د انډونیزیا د حکومت په ویب سایټ کې ویل سوي دي چې دا هوټل 1500 ټنه وزن لري او په 900 واټیا کې په جرمني کې جوړ شوی دی د ایتالیا پولیس ویل دی چې یو کس نیول دی چې په دې تورن مو چې د فرانسې د نیس په ښار کې د 2014 کال د ټرک برید چې شپږ اتیا کسان پکښې وژل سوي وو دخیل دی په دغه کس دا تورو چې برید کوونکي ته وسلې رسولي وې اته ویش کلن انډری د البانیا دی او دا تور پرې وو چې برید کوونکي محمد لهاج بویل ته چې د جولای په 14مه یې دغه برید وکړ وسلې رسولي وې پولیسو دغه کس په داسې حال کې نیولی دی چې د پاریس یوه محکمې دا تو کسانو د محکمه کېدو امر د مارچ په میاشت کې جاری کړی و چې په 2014 کال برید کې رول درلودی برید کوونکي بویل د نیس شار ساحل ته نږدې د یو ټرک د لاري په داسې حال کې د زیاتو کسانو د وژلو هڅه کړې و چې هغه د رخصتۍ ملي ورځ منځله. د خبرتګر بیا ورسته د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو. په دغه خبرت کې د 1200 څخه زیات کسان زخمیان سي هم وو. او د امریکا متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویل دي چې د ایران سره د هغو بندیزونو تفصيلات شریک کړي دي چې د غیوا تیار دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې د بیرته یو ځای کېدو پر وخت کې به لری کړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران په وینا کې د 2015 کال اټومي تړون د ساتلو لپاره د غیر مستقیمو خبرو څخه دا وخت دوهمه دمه اخیستي. جمهور رئیس بایدن د امریکا متحده ایالات په دغه موافقه کې د بیرته ورګډېدو ملاتړ کوي چې په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا ترې ایستلی و. د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې د غلوړپوري امریکایي چارواکي د اروپایي اتحادیې په مشرۍ د دې خبرو په درشل کې ول چې دې ځلې موږ نور زیات په تفصيلاتو کې تللی یو. هغه زیاته کړي چې موږ ایران ته څو مثالونه ورکړي چې کوم ډول بندیزونه په کار ده چې لری کړل سي چې د غیواد بیرته د 2015 کال موافقه درناوی وکړي او دغه راز کوم هغه بندیزونه دي چې زموږ په فکر په کار نه ده چې لری کړل سي. ایران په امریکا ټینګار کړی دی چې هغه ټول بندیزونه چې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت پر وخت کې پراغوي لګیدلی وو لری کړل سي ترڅو ایران بیرته هغه ګامونه چې د اعتراض په توګه د 2015 کال د اټومي موافقه څخه د سرغړونې پر توګه اخستی وو بیرته پر شا کړی. د امریکایي چارواکي ویل چې متحده ایالات او ایران تر اوسه په هغو تفصيلاتو خبرې نه دي کړې چې لومړی ګام به څوک اخلي. دا خبرونه ستاسو د امریکا شغ د واشنگټن د استوديو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس د دوهم ځل لپاره وځندې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دغه کانفرنس به له کوچني اختر وروسته دایر سي. طالبانو څنګه دی ویلي خو افغان حکومت وایي هر کله چې دا کانفرنس دایر سي دوی ورته چمتو دي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورت کې واوري.
یو ځل بیا ځند او د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه د استانبول د کانفرنس د نیټه ناسرګند وضعیت. د استانبول کانفرنس چې په پام کې و د اپریل د میاشتې له 23مې د مئی تر 24مې دایر شي له کوچنی اختر وروسته نیټه تزندې دلې دی خو لا هم کړه نیټه نه ده معلومه. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې له قطر، امریکا او ملګرو ملتونو سره تر سلام مشورو وروسته د افغانستان د سوري د بهیر په اړه د استانبول د سوري کانفرنس له کوچنی اختر وروسته تزندې ولې دی. کومه ګډه اعلامیه چې ملګرو ملتونو ترکیه او قطر خبره کړې ده پکې راغلي چې دا کانفرنس د جمهوریت او طالبانو د استازو ترمنځ د لوړې کچې جامع کانفرنس وو او وروسته یې تحولاتو ته پکتو او له خیر وړخونو سره له مشورو وروسته دا کانفرنس ځنډول شوی ترڅو شرایط خبره برشي. ارګو د مصالحې عالی شورا د دې کانفرنس د ځن پړه په طالبانو واچوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په تیرو او دا محل عادلانه سولې ملاتړ کړی دی. حکومت په کانفرنس کې د ګډون پاړه بش پر ډاډ ورکړی و خو د طالبان د نه تیاری له عمله کانفرنس وزنډید. هر کله چې کانفرنس دایر شي د افغانستان اسلامی جمهوریت به پکې له بش پر تیاری سره ګډون وکړي.
د افغانستان اسلامی جمهوریت د واحد طرفي او جمع سره د ترکیه په ناسکه د ګډون د پاره چمتووالی نیولې و. د طالبان و عدم همکاري او آمادګي د دې باعث چې دا کانفرنس وزنیږي. موږ د قطر هیواد، د ترکیه هیواد او د ملګرو ملتونو او د افغانستان له نورو متحدینو څخه مننه کوو او قدردانی کوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې موږ سره مرسته کوي او دا کانفرنس چمتو کړی و. په راتلونکي ورځو کې د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې ناسته ده. په دې ناسته کې به د راتلونکي په اړه تصمیم ونیول شي.
د استانبول د کانفرنس د ځند په اړه تازه طالبانو څنګه دی ویلي خو په خواني طالب چارواکي پړه نور څوک بولی
خو کچيري د امریکایانو د طالبان مطمئن نه سي زما په فکر باندې او چې امریکایان د جنگ عامل دي فکر نه کوم چې طالبان دي د هپ د استانبول په ناشته کې ګډون وکړي.
سیاسي څېړونکي بیا وایي چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم کانفرنس دی او تر کوچنی اختر وروسته دایره دوی ته هم باید سمکار وشي.
کڅه هم د طالب د لوري نه خو تصمیم نه ونیول شو چې په دې کې برخه واخلي. اما د جمهوریت لوري نه تر کوم ځای معلومات لرمه دوی په یو واحده ملي طرح باندې توافق نتنو رسیدلی
ایموک مسولیت د طالبانو مسولیت د سیموک د سولې پروسه چټکی کو او امریکان ته اطمینان ورکو سي نور نړیوالو ته او نور هیوادونو ته ایموک د هیواد نه کوم سوند نه پیخیږي.
د ترکیه د استانبول د سولې د کانفرنس یو ځل مخکې هم ځنډی دلی وو. دا کانفرنس تیر ځل د اپریل په 14 پلان شوی وو. په سپتمبر کې د امریکایي ځواکونو د وټولو اعلان وروسته طالبان ویل چې په هیڅ راز غونډه کې ګډون نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې دننه د جمهوریت د صف ملاتړې لا هم د سولې لپاره د قیمت په مسأله اختلاف لري. دغه چارواکو ولسی جرګې غړو ته پرون وویل چې باید په دې مسأله د نظر یووالی رامنځته سي. دغه چارواکي د ملي مصالحې د عالی شورا د طرح په باب د وضاحت لپاره ولسی جرګې ته بلل سوي وه. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې راپورټ کې واوري.
د سولې چارو وزیر سید سعادت منصور نادری او د مصالحې د عالی شورا دوه چارواکي نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دغه شورا لخوا د ترکیې کانفرنس د سولې ترتیب شوي طرحې په اړه د معلوماتو لپاره بلل شوي وو. سید سعادت منصور نادری دې غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې چې لا هم د ملي مصالحې د عالی شورا لخوا تصویب شوې نه ده، د ټاکنو د حق په ګډون د ټولو مدني حقونو او د افغانستان د اساسي قانون څخه بشپړ ملاتړ شوی دی. همداشان په دې طرحه کې د افغانستان د ملي شورا قضایی کوي او امنیتی ارگانونو د خوندیتوب ملاتړ شوی او هم طالبانو سره د سولې پر مهال د اوربند او په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د ادغام او هم په لنډمهالي دوره کې په نظام کې د ټولو مشتو قومونو د ګډون او د طالبانو د ونډې په هکله مسایلو ته هم ځای ورکړل شوی دی.
خدمت شما به عرض برسانم.
ښاغلی نادری ویل باید ویم چې د کوم نظرونه چې وړاندې شوي تر اوسه موږ دا د ملي مصالحې د شورا رهبرۍ ته نه دي وړاندې کړي. ښاغلی نادری ویل چې د ملي مصالحې د شورا د رهبرۍ د کمیټې لخوا د دغې طرحې د توسوی بروس سبا دا طرح د ترکی کانفرنس ته وړاندې شي. همدې غونډې ته د مصالحې د عالی شورا یو مرسل محمد اکم خپلواک په خپله وینا کې لومړی د سولې په باب د اجماع، سولې کې د مشارکت او د سولې د دوه طرحو د مقایسه کولو په اړه خبرې وکړې او ویل چې ټول افغانان د سولې په ټینګېدو او د سولې د هوکړې په باب سره موافق دي، خو هغه ویل چې هغوی په دوه مسلو لا هم اختلاف لري.
لومړنی د سولې په قیامت کې د سولې د قیامت په اړوند دا اختلاف په څو برخو کې ده. هغه قیامت چې له حکومت غواړي، هغه قیامت چې له سیاسيونو غواړي، هغه قیامت چې له مدني ټولنو غواړي، هغه قیامت چې له ملي شورا غواړي او هغه قیامت چې له ملت غواړي، دا په مختلفو برخو کې فرق کوي. مخکې خوند اشاره وکړه دوی ته د سولې قیامت سور خط یو شی ده، مدني ټولنې ته سور خط بل ده، سیاسی احزاب ته یا څوک چې په اصطلاح د قومونو یا د حزبونو نمائندګي کوي یو ته بل سور خط ده. له پامدی خاطره د اجماع په برخه کې په دې برخه کې لا هم سل په سل من یو واحد موقف ته نه رسیدلی.
حکم خپلواک د اختلاف دوهمه مسله د جمهوریت د ملاتړ په سب کې د سولې د پړاوونو په حقله وخوځله.
دوهم د قیامت په اړوند سولې په دې نه راځي چې من هغه مرحله لکه په خواوه طالب که اوس موږ غواړو کوونه وړو دنیا ورته رسمیت ورکړي. له دې څخه اعتراف نه کوي چې د امنیت په شورا کې قرارداد منظور شوی دا په دې معنی چې دنیا اوس په رسمیت پیژندلې د یو طرف په توګه. نو له همدې خاطره د قیمت په اړوند باید موږ په یو نتیجه د داخل د جمهوریت کې ورسیږو چې هغه قیمت څه وي.
خاغلی خپلواک ویل د جمهوریت سره پلومړی باید دا ومني چې د یو داسې طرف سره خبرې کوي چې اصلا جمهوریت نه مني. هغه ویل طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د یو طرف په توګه پیژندل شوي او که د جمهوریت سپ ورسره خبرې کوي نو لومړی باید دا سب د سولې لپاره د قیامت په اړه یوې نتیجې ته ورسي. په ولسي جرګه کې د دغې بحث د مخه وروسته ډېرو وکیلانو د سولې د بهیر په باب خپلې پوښتنې مطرح کړې. یو شمېر وکیلانو وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرېکړې وروسته د جګړې ټول عوامل له منځه تللي او طالبان باید پرته له قید او شرط څخه افغان حکومت سره د راتلونکي نظام په باب خبرو ته کښېني. د بلخ ولایت یو استازي ګل رحمان همدرد د ملي مصالحې د عالي شورا استازو ته وویل چې هغوی د افغانستان په راتلونکي نظام باندې د خبرو صلاحیت نه لري.
که تاسو د سولې د اوربند په رابطه خبره کوئ وی کوي، مګر هم د راتلونکي نظام د نویت په رابطه باندې زه فکر کوم دا صلاحیت هیڅ چا تاسو نظر کړی
خوشبه نور وکیلانو د ترکی کانفرنس د ملي مسالې د شورا د تحید وړاندې کولو د مخه پارلمان سره دغه تحید د شریکولو غوښتنه وکړه. په ولسی جرګه کې دغه بحث په داسې حال کې شوی چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې د سولې په کانفرنسونو کې د ګډون سره مخالفت ښودلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. په پام کې ده چې روان اونۍ به سپینماڼۍ د اقلیم په اړه د نړۍ د څلوېښتو مشرانو د آنلاین غونډې کوربتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه د بهرنۍ پالیسۍ مهم لومړیتوب ګڼي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې امریکا د پاک انرژي د نوښتونو د رامنځته کېدو په برخه کې د چین څخه شاته پاتې دی. نور حال پر رپورت کې واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ د خپل مقصد د ښکاره کولو هڅه وکړه چې اقلیمی بدلونونه به د هغه د اجنډا په سر کې وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې تر چین وروسته پاتې ده.
که امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې مخکې نشي، دا ستونزمنه ده چې تصور وشي چې امریکا د چین څخه اوږدمهاله ستراتیژیکه سیالي وګټي. اوس مهال موږ شاته پاتې یو. چین اوس مهال د لمریزې برېښنا د تختو، د بادي توربینونو، بیټریو او برقي موتورونو سر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. که ځان ورونه رسو، امریکا به دا فرصت له لاسه ورکړي څو د اقلیم راتلونکي داسې منعکسه کړي چې زموږ ګټې ارزښتونه ښکاره کړي. په امریکا کې به همدارنګه بېشماره وظایف هم د امریکایانو لپاره له منځه ولاړ شي.
بایدن به د ځمکې په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته ښکاره کړي چې هغه بې پامي چې د ټرمپ د حکومت پر مهال دې موضوع ته موجوده وه، اوس بدله شوې ده.
دا د امریکا لپاره یو موقع ده چې بیرته میدان ته راشي او ښکاره کړي چې د اقلیم د بدلون موضوع ورته مهمه ده.
ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د اقلیم د بدلیدو تاثیرات اوس تر بل هر وخت ډیر څرګند شوي دي. پراخې اورلګیدنې، شدید وچکالۍ او پیاوړي توپانونه یې بیلګې دي. د ملګرو ملتونو د پاریس د 2015 کال د قرارداد هدف دا و چې د نړۍ د تودوخې مخه ونیول شي، خو کارپوهان وایي چې د پاریس هدف له لاس څخه د تللو په حال کې دی.
اوس مهال سر خطر سره مخ یو. وینو چې د تودوخې درجه په دوامداره توګه لوړیږي. وینو چې زهرجن ګازونه مخ په زیاتېدو دي. د اړتیا وړ مسیر تر هغه چې ضرورتو په مخالف لوري روان دي. همدا دلیل دی چې یو شمېر کسان دا د بریا یا ماتې لسیزه بولي.
مدافعین پر بایدن غږ کوي چې تر 2030 کال پورې د زهرجنو ګازونو په کمیدو کې 50% کموالی اعلان کړي. سپینه ماری وای چې له غونډې مخکې به خپل هدف اعلان کړي. بایدن د اقلیمي بدلونونو سره په مبارزه کې فرصتونه ویني. د بیلګې په ډول د بادي او لمریزې برېښنا جوړول او د برقي موټرونو د چارج کولو سټیشنونه د هغه وظایف دي چې بهر ته نشي انتقال کېدلی. دا د بایدن د 2.3 تریلیون ډالرو پراختیا پلان یو بنسټیز جز دی.
د امریکا د وظایفو پلان به له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په هدف د یو انتقالي پرمختګ لامل شي چې د امریکا د وظایفو د تخلیق او ابتکار ښکارندوی بکوي.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په بشپړ ډول مخالف دي، کانګرس باید دا پلان تصویب کړي.
دا د حکومت یو لوی پراختیایي پروګرام دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په ملاتړ تمویلیږي، هغه مالیه چې اقتصاد او وظایفو ته زیان رسوي.
بلخوا د چین او هند په شمول په نورو هغو هیوادونو هم څار موجود دی چې هوا ککړوي. یاد هیوادونه به هم په نومبر میاشت کې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو له لوی غونډې مخکې خپل پلانونه اعلان کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یونیسف وایي چې د ایتوپیا په شمالي ولایت تکرای کې چې د روانو شخړو په سبب په زرګونو ماشومان د ژوند د خوندیتوب، زده کړې او تغذیه له حق څخه محروم سوي دي او په زور او جبر د جنسي تیروي پیښې هم مخ په زیاتېدو دي. د جنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین درالیژلې راپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیم او زده کړې وجهي صندوق یا یونیسف وای چې په تیګرای کې رواني وسلوالې شخړې د ایتوپیا د دغه شمالي سیمې د ماشومانو ژوند ته دومره زیان اړولې چې د تصور وړ نه دی او د ډېرې مودې لپاره به دوام وکړي. په جنیو کې د یونیسف ویان جیمز الډر چې همدا اوس دغې سیمې ته له سفر نه راستون شوی دی، د چهارشنبې په ورځ د یوه مطبوعاتي کانفرانس په لړ کې خبریالانو ته وویل هغه اندېښنې چې شپږ میاشتې مخکې په تیګرای کې د وسلوالې شخړې د پیلګېدو په سر کې د ماشومانو او ښځو د ژوند په باب موږ لرلې اوسې ګورو چې ورځ په ورځ درستې ثابتېږي. پر کمکیو ماشومانو باندې د جنسي تیری او د جنس پر بنسټ د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی، امنیت یې له یو غټ بحران سره مخامخ شوی دی. نوموړی وایي چې د روان کال له پیل نه په اوسط ډول هر ورځ په تیګرای کې د ماشومانو سره د جنس پر بنسټ د تشدد لږ تر لږه درې پیښې ثبت شوي دي. یوه محلي مؤسسه چې یونیسف یې مالي مرسته کوي وایي چې د اصل پیښو شمېر له دې نه څو چنده لوړ دی.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence.
کومه شخصي قصه چې ما د هغو ماشومانو له خلینو واوریدلې چې د تشدد ښکار شوې دي واقعا چې ډېره بیرحمانه او دردونکې دي. د 14 کلونو د عمر پر ماشومانو باندې می په ډلایزه توګه د جنسي تیری قصې واوریدلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال وحشي صندوق ویان زیاته کړه چې د ایتوپیا یا حبشه د فدرالي حکومت چارواکي باید حتمن په کارته وګا د دغه پیښو غندنه وکړي. کوم کسان چې په دې ډول اعمالو کې ککړ دي باید وینسي او پوښتنه ورنه وشي. نه صرف د هغو ماشومان او ښځو سره مرسته کوي چې د جنسي تاریخ کار شوی او هم د سایکالوجیکي یا رواني پلاوه ملاتړ کوي. جیمز الډر زیاته کړه چې په تیګرای کې د روانو وسلوالو شخړو له امله ماشومان د تعلیم او سوی تغذیې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو کال کېږي چې برابر 1.4 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه بې برخې دي. تر ټولو زړه دردونکې قصه چې ما واورېدله د مرتاوت په نوم د یوې 14 کلنې جنۍ قصه وه.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country.
دغه جنۍ د خپل ملک له جنوب نه تقریبا 300 کیلومتره اوږده لارا په داسې حال کې پیاده وهله چې سخت جګړه روانه وي. خپل کم کې وروره په شا کړو او ځان کمتا ورسو. خپل فکر وکړي چې 300 کیلومتره اوږده لارا او هغه هم د جګلو پمنسکی دا ډول ډیر قسمه ووریدلې. دا جنې واچی په خونځی کې په فزیک کې لومړی مقام حاصل کړو. حال دا چې فعلن لګیا دا خوراک لټای او یو کالو شو چې د خونځی مخی اونلی دا. د حبشې د فدرالي حکومت د چارواکو په وینا 13 کال په نومبر کې د تیګرای د خلکو د ازادۍ د جبهه یا ټي پی ایل اف وسلوالو په دغه سیمه کې د مرکزی حکومت په پوځي قرارګاګانو باندې حمله وکړلې چې د صدر اعظم ابي احمد په وینا دغه حمله په وجه حکومت د یاغیانو د شړلو په خاطر نظامی عملیات پیل کړل. یونیسف وایي چې په سیمه کې د روانو جګړو په وجه د فصلونو د راټولولو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خپل حاصلات نشي راټولولی او څاروي مري. د کرکیلې لپاره خپل ځمکو ته نشي ستنېدی. ملګرو ملتونو ماموران وای چې په نتیجه کې په تیګرای کې د خوراکي موادو سخت قلت او کمبود رامنځته شوی دی. په ماشومانو کې د سوی تغذیې پیښې زیاتې شوې دي او د هغو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي چې د سختې لوږې او فاقې په وجه طبي مرستو او درملنې ته اړتیا لري. یونیسف څه کم 800 میلیونو ډالرو چاندې غږ کړی دی. یوازې 3/4 پیسې ورته رسیدلې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غا په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غا په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا جغ سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الملل انکشاف لپاره د امریکا اداره یا یو ایس ای آی ډی د مارچ د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې تقریبا د 140 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې برابروي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د دوامدارو ستونزو په سپکولو کې مرسته وکړي. په دې سره د امریکا ټولې بشري مرستې چې د 2000 او د 2020 مالي کلونو کې د نایجیریا سره یې کړې دي چې باندې 550 میلیون امریکایي ډالر کېږي. امریکا ژمنه کړې ده د هغو خلکو سره مرسته کوي چې دغه جنگ ورباندې تاثیر کړی وي او د نایجیریا خلکو ته دغه مهمه مرسته برابروي. امریکا د خپل متحدینو او د نورو مرسته ورکوونکو په مرسته خوشاله شوې ده چې د ژوند د ژغورنې مرسته به وزله نایجیریایانو او هغه ټولنو ته ورکوي چې دوی قربت دي. تقریبا د وی لسیز لپاره د نایجیریا د اډاماوا، بورنو، یوبی، آیلتونو، د بوکو هرام او د لویدیز افریقا د آی اس اس تروریستي ډلو لخوا مکررن او تکراری حملونه کړاو غاللې دي. دغه اکثر کلیوال سیمې دي چې خپل معاشت د ځمکې لپالنې نه برابروي. پر لاپسې تاوتریخوالي کرکېله ګډه وډه کړې ده چې په نتیجه کې د 2013 کال نه راپه دوی خوا د خوړو پراخ ناامنۍ پیدا شوې دي. تقریبا 2.3 میلیونه خلک له تاوتریخوالي او لوږې نه بېځه شوي دي، که څه هم چې ځینو یې په ګاونډي ملکونو کې پناه واخیستله او اکثره بېځه شوي خلک په کمپنیو کې اوسیږي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کوربه ټولنو سره هم اوسیږي. ملګري ملتونه اوس پیشګویي کوي چې د اډاماوا، برنو، یوبی، آیلتونو 8.1 میلیونه خلک به په 2020 کال کې بشري مرستو ته ضرورت ولري. د دې سره 6.4 میلیونه ډالرو ته هم اړتیا لري چې ژوند یې وژغورل شي. د پیچلي وضع په نظر کې نیولو سره د وسلوالو ډلو لخوا حملو د بشري مرستو په رسولو کې خنډونه اچولي دي او له پخوا نه ناوړه موجود حالات لا نور پسې زیات کړی دی. تروریستي ډلو د فبروري او مارچ په میاشتو کې په یو شمېر حکومتي مرکزونو د بېځه شوو خلکو د سرپناه په کمپونو او په بشري مرکزونو یو شمېر حملې وکړلې او لا د نورو حملو د بېځه کېدو سبب شوي دي او د بشري مرستو د رسولو عملیات یې ګډوډ کړل. سره له دې امریکا او انډیوالان د نایجیریا شمال ختیځ ته مهم مرستې رسوي. تقریبا 140 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د مارچ په میاشت کې اعلان شوي چې دا به په اساسي ضرورتونو لکه خوړو او خوارځواکۍ او همدغه را د څکلو په پاکو اوبو، په روغتیایي تدارکاتو او سرپناه باندې ولګول شي. دغه بودجه به د حفظ الصحې په اصلاح کولو، د روغتیا ساتنې په پوهه، د ډیرو بې وزلو کسانو په ژغورلو ولګول شي او د بشري انسجام پروګرامونه تمویلوي چې د هغو ټولنو لپاره جوړ شوي دي چې مرستې ته عاجل ضرورت لري. امریکا ژمنه کړې ده د هغو خلکو سره مرسته کوي چې دغه جنجال ورباندې تاثیر کړی وي او د نایجیریا خلکو ته د مهمې مرستې برابرولو ته به ادامه ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.